السلام علیکم له غرمه مخ کلس بچی دی د ازادي رادیو د یو ساده خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په کوره چې څو شیبه مخکې په کابل کې 14 شوې ده 14 چیرته شوې ده او تلفات په کې اوختي او کڅنګ په دیړه په همدې خبرونه کې در سره معلومات شریک کړو. دا هم اوري چې د افغانستان دفاع وزارت په دې هیواد کې د داعش د حضور په اړه د روسي چین او پاکستان اندېښنې ناسمې بولي او وایي چې داعش په افغانستان کې پل شوه ده. د نور موضوعاتو جزئیات هم په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي، خو په سر کې له رحمت الله افغان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د کابل امنیت قمندان وایي چې د کابل ښار په نننۍ چاودنه کې درې کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت په دغه هیواد کې د داعش د حضور په اړه د روسیې، چین او پاکستان ادعاوې بې ځایه وبللې، او د سوریې د بشري حقونو ډله وایي د دې هیواد په شمال کې د یو ستراتیژیک بند پر سر جګړه کې د داعش ډلې یو لوړ رتبه قمندان وژل شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. د کابل امنیت قمندان وایي چې د کابل ښار په نننۍ چاودنه کې درې تنه ټپیان شوي دي. عبدالرحمن رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل چاودنه شاوخوا 8:30 بجې د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د دشت برشي په سیمه کې شوې ده. یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل په پیښه کې څلور کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. منبع زیاتوي چې چاودنه په پولیسي جرګه کې د بامیانو د استازي فکوري بهشتي د زوی پر موټر شوې. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی او د چاودنې د څرنګوالي په اړه هم دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. په دې اړه جزئیات په روانه خبرونه کې. د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د داعش د حضور په اړه د روسیې، چین او پاکستان د چارواکو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې داعش ډله په افغانستان کې سخته ځپل شوې ده. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادۍ راډیو ته وویل چې داعش د حضور د پراختیا په اړه هر ډول خبرې ناسمې دي او دا ډله د افغان ځواکونو له لوري سخته ماتې سره مخامخ شوې ده. د روسیې، چین او پاکستان لوړپوړي چارواکو پرون په مسکو کې د افغانستان په اړه په یو غونډه کې وویل چې افغان چارواکي نه وربلل شوي، ویلي دي چې داعش او نور افراطي ډلې حضور پر پراخ حضور اندېښمن دي. خو له دې مخکې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي و چې داعش په افغانستان کې کلکې ضربې خوړلې دي. او د غور سیمه چارواکي وایي په دغه ولایت کې اته تنه برمته شوي کسان بیرته خوشې شوي دي. د شهرک ولسوال محمد کبیری ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان د قومي مشرانو په منځګړیتوب د برمته نیونکو له اثراته خوشې شول. له سیمې نه د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور په اساس دا اته کسان چې پکې یو د ښوونځي څلور زده کوونکي هم شامل وو، د یک شنبې په ورځ په غوا کلي کې برمته شوي ول. په رپورټونو کې راغلي دي چې دا اته تنه د یوې سیمې زورواکي کسانو لخوا برمته شوي وي. د غور شهرک ولسوالۍ یو ناامن ولسوالۍ بلل کیږي چې د مخالفینو د فعالیتونو تر څنګ د سیمه ییزو زورواکو لانجې هم خلکو له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د سوریې د بشري حقونو ډله وایي د دې هیواد په شمال کې د یو ستراتیژیک بند پر سر جګړه کې د داعش ډلې یو لوړ رتبه قمندان وژل شوی. راپورونه وایي ابو جندل الکویتی په جبار کلي کې د امریکا له ملاتړه د برخمنو کرد ملیشو سره په جګړه کې وژل شوی. د سوریې پوځ او په انټرنیټ فعالو د داعش پلویانو هم د ابو جندل وژنه تایید کړې ده. د سوریې په شمال کې کرد ملیشو په دې وروستیو کې له داعش څخه یو شمېر کلي نیولې دي. په ترکیه کې د حکومت پر ضد په جولای کې د ناکامې پوځي کودتا د تورونو لومړنۍ محکمه د 9 پولیسو په محکمې پیل شوه چې ویل کیږي د عمر قید په سزا به محکوم سي. د افسران په یو لړ تورونو له هغې ډلې د قانوني اوامرو د سرغړونې او د تروریستي سازمانونو په غړیتوب محکوم سوي دي. د دولتي خبري اژانس انادولي د راپور په حواله څرنوالان د 20 تورونو لپاره د دائمي بند سزا او د 2 نورو لپاره د 9.5 تر 15 کلونو د بند سزا اوغښته ده. په ترکیه کې د جولای د 15مې ناکامې پوځي کودتا په تړاو چې 270 تنه پکې ووژل شول، څه باندې 40,000 کسان نیول شوي دي. لسګونه زره نور کسان له خپلو دندو شړل شوي او یې هم دندې ځنډول شوي دي. د ترکی حکومت امریکایی میشتې ترکی مذهبي مشر فتح الله ګولین د دې کودتا اصلي طرح بولي، خو ګولین په کودتا کې خپل هر ډول ښکېلتیا رد کړې ده. د عراق صدر اعظم پوځیانو ته امر کړی چې د ځینو ناپیژندو وسلوالو له منګولو د خبریالي او منتقدې افرا شوقي القیسی د ژغورلو لپاره خپل ټول توان وکاروي. حیدر علیبادی یو ورځ وروسته له هغې د امر کړی چې وړم ورځ میرمن افرا د ناپیژندو کسانو لخوا په بغداد کې له خپله کوره وتښتول سوه. د عراق د کورنیو چارو وزیر هم ویلي دي چې د میرمن افراح د تښتول کېدو د چلنې او د هغې د خوشي کولو لپاره یې یو ټیم ګمارلی. میرمن افراح تر تښتول کېدو څو ساعته مخکې یوه مقاله خپره کړې وه او په غوسې سره انتقاد کړی و چې وسله والې ډلې په آزاده توګه خپل فعالیت کوي. د رسنیو د څار بې پولې خبریالانو پارش میشتې ډلې د عراق صدراعظم حیدر الیبادی ته سپارښتنه کړې چې د خبریالي افراح د ژر تر ژره پیدا کولو لپاره د خپلې هڅې ګړندۍ کړي. عراق د خبریالانو لپاره لا تر ټولو ناامنو هیوادونو څخه بلل کیږي. او د امریکایي فلمي لوبغاړی کری فشر چې په شهزادګۍ هم مشهوره ده، د زړه د حملې په خاطر په یو روغتون کې ساه ورکړه. هغه 60 کلنه وه او د سټار وارس په فلمونو شهرت ته رسېدلې وه. په هغې د ډسمبر په 23 کله چې په الوتکه کې وه، د زړه سخته حمله راغلې وه او بیا له سفره پاتې کړای شوې وه او په روغتون کې بستری شوه. د هغې کورنۍ ولیدي چې میرمن فشر پرون د ډسمبر په 23 مړه سوه. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د روان خبرونه په جریان کې په کابل ښار کې د نن سهار د 14 وروستي جزئیات در سره شریکو. دا هم اوري چې د دفاع وزارت په دې هیواد کې د داعش د حضور په اړه د روسیې، چین او پاکستان اندېښنې ناسمې بولي.
داعش په افغانستان کې تکول شوی او د افغانستان حکومت وسلوال پوځ حتی اجازه نه ورکوي چې داعش په افغانستان کې پراکیز ولري یا قوي ظهور ولري.
د افغان هوایي ځواک د خزینه پیلوټ نیلوفر رحماني د پناه غوښتلو او دا چې نوموړي ولې په امریکا کې د پناه غوښتنې لپاره تللې ده، په دې اړه د هغې له وکیل سره مونږ مرکه کړې او په همدې خبرونه کې په تفصیل سره اوریدلی شئ. د اداري فساد د دوو قضیو د استناف علني محکمه په عدلي او قضایي مرکز کې ترسره شوه. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا کور کلی او د ګوډې اچار 19 پروګرامونه اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 15 په کابل لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل، نن سهار په کابل کې 14 شوې ده. دا 14 د کابل په کومه برخه کې شوې، هدف څوک او آیا تلفات لري او که څنګه؟ همدا شیبه زموږ همکار حدیث پردیس د پیښه په ځای کې ده او د ټلیفون په لیکه را سره په مستقیم ډول په تماس کې ده. حدیث پردیس، 14 دقیقا کومه ساحه کې شوې ده او هدف څه و؟
سلامونه مراد صاحب تاسو ته او د رادیو قدرمن اوریدونکو ته. بله، لکه څنګه چې تاسو وویل، نن سهار 14 د کابل د شپږمې حوزې اړوند سیمه کې د بامیانو د وکیل د زوی په موټر باندې شوې ده. شېبه مخکې ما د کابل د امنیه قومندان سره خبرې وکړې. هغه وویل چې په دغه پېښه کې 3 یا 4 نفره زخمیان شوي دي او د پېښې د نویت په اړه چې آیا دا ځانمرګې بریدو یا مقناطیسي ماین ځای پر ځای شوی و، د هغې په اړه یې وویل چې تر اوسه پورې جزئیات نشته، خو ورته وخت کې یوې امنیتي سرچینې بیا دې ویلي دي چې په دغه پېښه کې 4 کسه وژل شوي دي. زه همدا اوس په سیمه کې یم. دغه سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا کلابنده ده او چاته اجازه نه ورکول کېږي بالخصوص ژورنالیستانو ته چې ورشي له نږدې، ولیکن کوم معلومات چې د کابل امنیه قومندان چې زور سره په تماس کې، هغه وایي چې تر اوسه پورې په دې رابطه باندې یعنی تازه جزئیات نشته چې دغه پیښه نویت واقع
شوه،
لیکن په دې رد کبانی څېړنې روانې
دي. ډېره زیاته مننه دوستانو. محمد حدیث پردی سوچې د کابل ښار په شپږم امنیتي حوزه کې د نن ورځې د 14 پړه چې ویل کیږي د بامیانو د وکیل د زوی پر موټر شوې ده. وروستي معلومات در سره شریکول. که څه هم چې امنیتي مقامات د کابل امنی قمندانۍ وي چې یو شمېر کسان په دې 14 کې ټپیان شوي دي، خو ځینو امنیتي منابعو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې څلور کسان لږ تر لږه په دې پیښې کې وژل شوي دي. دا چې څومره کسان په رښتیا وژل شوي او ټپیان دي او دا حمله څه ډول شوې انتحاري وه، او که د ماین 14 د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې په دې اړه در سره وروستي او دقیق معلومات شریکوو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت په دې هیواد کې د داعش د حضور په اړه د روسیې، چین او پاکستان اندېښنې ناسمې بولي. د دې دریو هیوادونو چارواکو پرون یو غونډه کې چې په مسکو کې ترسره شوه د هغه څه په اړه چې ګواکې داعش په افغانستان کې خپل فعالیت ته زور ورکړی اندېښنه څرګنده کړه. سفی الله سنگزی په رپورټ لري.
روسیه، چین او پاکستان خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش نفوذ د زیاتېدو په حال کې دی، او ورسره د دغه هیواد امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. د دغو درې هیوادونو لوړپوړو مشرانو دا څرګندونې په موسکو کې په یوې غونډې کې کړې دي. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخروا په موسکو کې تر دې غونډې وروسته رسنیو ته وویل چې روسیه، چین او پاکستان په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې دي. خو د افغانستان ملي دفاع وزارت د دغو هیوادونو له یادو اندېښنو سره موافق نه دی. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري پرون شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر څوک چې دا وایي کوي د داعش په نامه باندې یا په یو بل نامه باندې داوی کوي، دا کاملا غلطه ده. داعش په افغانستان کې تکول شوی او د افغانستان حکومت، د افغانستان وسلوال پوځ حتی اجازه نه ورکوي چې داعش په افغانستان کې مراکز ولري یا قوي ظهور ولري او یا د افغانستان نه نورو هیوادونو ته خطر دي.
ښاغلي وزیر ویل داعش جنگیالي په هلمند، کندهار، زابل او ننګرهار کې ځپل شوې دي. لدې مخکې په افغانستان کې د امریکا او ناتو پوځیانو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم ویلي و چې داعش جنگیالیو د افغانستان په ختیځ کې سخت ضربه خوړلې ده. په افغانستان کې د داعش د حضور د پراخېدو د اندېښنې ترڅنګ د موسکو په پرونی غونډه کې د بندیزونو له لیستونو څخه د یو شمېر کسانو د نمونو په لری کولو هم بحث شوی. رویټرز د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زخروا په حواله ویلي چې درې وړو هیوادونو د کابل او طالب خوځښت ترمنځ د یو سولیز ډیالوګ د پیاوړتیا لپاره د هڅو په توګه د بندیزونو له لیستونو څخه د ځینو مشخصو کسانو د نمونو په لری کولو موافقه وکړه. خو افغان ولسمشر بیا 13 میاشت له ملګرو ملتونو غوښتي چې د طالبانو نوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده هم د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان له مخې روسیې، چین او پاکستان همداراز موافقه وکړه چې د افغانانو په مشرۍ د ملي پخلاینې د پروسې د لا چټکۍ لپاره هڅې جاري وساتي. خو افغان کارپوه او د پوهنتون استاد نصر الله ستانگزای د دغو درې هیوادونو د ورستۍ ناستې او پایلو په اړه خوشبيني نه ښکاره کوي.
په هر هغه قضیه کې چې د پاکستان لاس وي، سره د دې چې دا قضاوت مخکې وخت نه ویل دي کانفرنس د نتایجو په اړه، اما پاکستانیان ډېر صادق نه دي. پاکستان غواړي په خپل دغه ډیپلوماسۍ باندې له هغه بنګلي انځورنه ځان وباسي او یو ځل بیا روسیا او چین په دې وګولوي یا یې منحرف کړي چې ګواکې پاکستان کولی شي د افغانستان د سولې پروسې کې اشتراک وکړي، لکه چې غربیانو ته کلونه فریب ورکړی دی او بیا غواړي چې ماسکو او پیکن ته هم په دې ډول لوبو باندې فریب ورکړي.
پاکستاني چارواکو تل ټینګار کړی چې د افغانستان امنیت د ټولو په ګټه دی او هیڅ هڅه به ونه سپموي چې له افغان حکومت سره د خبرو لپاره طالبان وهڅوي. دغو چارواکو همداراز د ماسکو غونډه هم د دغو هڅو یوه برخه بلل ده. که څه هم افغان چارواکي په پرونی غونډه کې د ګډون لپاره نه غوښتل شوي، خو ګډونوالو هیوادونو موافقه وکړه چې افغان حکومت ته به په راتلونکو غونډو کې بلنه ورکړي. دا چې افغان حکومت باید د روسیې، چین او پاکستان راتلونکي غونډې ته ورزي که څنګه، هغه پوښتنه ده چې ځواب یې افغان چارواکي نه وایي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند خیرالله آزاد وایي په دې اړه به د چهارشنبه پر ورځ تبصره وکړي. تر دې مخکې د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ویلي وو د دې ناستې د پایلو په اړه هیڅ ډول خوشبيني نشته.
تا تاسیز من غگل ازادی راڈیو او رئی پا امریکا که تپنا غختلو پر سر د پیلوٹی نیلوفر رحمانی پروڑان دی افغان حکومت سخت اکسول عملو خود. دا دوشنبه پر از افغان حکومت دلومڑی افغان پیلوٹی نیلوفر رحمانی د پنا غختن خبره د شرم وڑ و برلا او یو ویان دی ویل چه دے د خطر او تهدیدونو پړه درواغ ویل دي. خو د پیلوټي نیلوفر رحمانی مدافع وکیل کامبرلی موټلی پوښتنه کوي چې ولې افغان حکومت د هغو درو کسانو پر وړاندې دومره غبرګونونه خو چې څومره د مخکې د روسنې له همدې پروګرامه تښتېدلی وو او په کاناډا کې پناه واخیسته، لکه افغانستان د هوایي ځواک د لومړي پیلوټي نیلوفر رحمانی پر وړاندې چې څرګند کړی دی. ملالی بشیر له کامبری موټلی سره د نیلوفر رحمانی د قضیې د هغې د راتلونکې او د افغانانو د احساساتو په اړه تفصیلي مرکه کړې ده چې په ګډه اورو.
پیلوټي میرمن رحمانی د هغو تهدیدونو په اړه شکایت کړی و چې دی او د دې کورنۍ ته په افغانستان کې متوجه و، خو له بد مرغه ځواب یې دوی په دې اړه هیڅ ونه کړای سو. دا یو بریالی افغان میرمن ده چې د افغانستان د هوایي ځواک د غړي په توګه یې ډېر ښه کارونه کړي دي، خو له بد مرغه دغه تهدیدونه هیڅ کم نه سول. دا احساس کوي چې ژوند یې په افغانستان کې په خطر کې دی.
د خبرې معنی مو دا ده چې پر ټولو شکایتونو سربیره حکومت دا هیڅ ډول خوندي نه کړه؟
نه، خوندیتوب یې نه و ورکړی.
کاپټن رحمانی هاز پریویسلی میرمن رحمانی مخکې ویلي چې په امریکا کې د خپلې ماسترۍ په کچه زده کړې کوي. که ماسترۍ کوي د هغه لپاره خدا د زده کوونکي ویزې ته اړتیا لري. په ناته نه، آیا داسې نه ده؟
زه نه یم خبره چې د زده کړو په برخه کې دا په راتلونکي کې څه کول غواړي، خو د دې لپاره چې په امریکا کې ماسترۍ باید وکړي، هر څوک چې په افغانستان کې وي هغه ته د زده کوونکو د ویزې اړتیا ده.
نو تاسې دا وایاست چې تر اوسه یې په امریکا کې د ماسترۍ لپاره په کوم امریکایي پوهنتون کې داخله نه ده کړې؟ کاپټن رحمانی، میرمن رحمانی ویلي چې غواړي له زده کړو بشپړ کولو وروسته افغانستان ته ستنه سي. آیا دا به وکړای سي چې له دې هر څه وروسته افغانستان ته ولاړه سي؟ فکر نه کوي تهدیدونه به ورته تر دې هم زیات سي؟
ما په افغانستان کې تر اتو کلونو زیات کار کړی دی او په افغانستان کې مې ګڼ شمېر ښه خلک لیدلی دي، او زه هیله لرم چې که میرمن رحمانی افغانستان ته بیرته ستنه سي، افغانان به همدومره ورسره مهربانه وي لکه زما سره چې وو، په ځانګړې توګه چې دا یوه افغانه هم ده.
کاپټن رحمانی، د میرمن رحمانی قضیه په امریکا او افغانستان کې ډېر بحثونه راپارولی دي. آیا میرمن رحمانی خبره ده چې ډېری افغانان ورباندې غوسه دي؟
هو، پرته له شکه دا خبره ده چې ځینې افغانان غوسه دي او له همدې کبله دا ډېره خفه ده. دا له خپلې کورنۍ سره، له افغانانو سره او له افغانستان سره ډېره مینه کوي، نو ځکه دا خفه ده چې د هغه څه پر وړاندې دومره عکس العمل وپارید چې دا فکر کوي د خپل خوندیتوب لپاره یې کوي. هیله لرم د خلکو فکر به بدل سي.
د دې منتقدین وایي کله چې دا د هوایي ځواک غړی کېده، دا په هغو تهدیدونو خبره وه چې ورته به متوجه وي، او دا حقیقت چې افغانستان ته د مرستو زرګونو زره ډالر د دې پر روزنه مصرف شوي، او دا چې میرمن رحمانی د افغانستان پانګه ده، له همدې کبله یې باید هیواد نه پرېشي. په دې اړه څه وایست؟
تر هغه وخت چې څوک له تهدید سره مخامخ نه سي، هغه په تهدید نه پوهېږي. دا مهمه خبره ده چې باید پوه سو میرمن رحمانی ته د هغو سختریزو لخوا د مرګ ګواښونه کېدل چې د ملال یوسفزۍ د وژلو هڅه یې کړې وه. دا د اندېښنې وړ خبره ده، او هغه تهدیدونه چې پیلوټي رحمانی ته سوي وو ډېر ځانګړي وو. دا بې عدالتي ده که ووایي چې دا خو خبره وه چې دلته تهدید سته، نو اوس باید تهدیدونه وزغمي. که دا پوه سي چې په افغانستان کې تر یوې کچې پورې خوندي ده، دا به په ډېره خوشحالۍ بېرته افغانستان ته ستنه سي، خو له بده مرغه وضعیت هغسې نه دی.
Will she return her award? آیا پیلوټ رحمانی به له خپلې جایزې لاس پر سر سي چې دې ته د خپلې دندې په خاطر د زړورې افغانې په توګه ورکړل سوې وه، خو اوس دې تهدیدونو ته سر ټیټ کړ؟
زه نه یم خبره په دې اړه څه پرېکړه کېږي، خو شخصا زه فکر کوم دا به اړینه نه وي چې دا خپله جایزه بېرته وسپاري. دا اوس هم ډېره زړوره ښځه ده. دې اوس هم په افغانستان کې تاریخي کارونه کړي دي. پرته له دې چې د دې په نام منل کېږي که نه، دا حقیقت نه بدلېږي چې دا اوس هم د افغانستان افغانستان لومړی ښځینه پیلوټ ده. دا اوس هم لومړی افغان پیلوټ ده چې یوازې الوتکه په هوا کړې ده. دا اوس هم په ټول نړۍ کې هغه لومړی ښځه ده چې په کم عمر کې د زړورتیا جایزه ترلاسه کړه. دغه تاریخي خبرو تغییر نه دی کړی. بل خبره دا ده چې یو شمېر افغان نارینه چې د همدغې روزنې لپاره امریکا ته لېږل شوي وو، او هغوی له خپلې دندې تښتېدلې او په کاناډا کې پناه واخیسته، خو حکومت پر هغوی هیڅ ډول سخت دریځ غوره نه کړ. دغو کسانو په اړه افغان حکومت هیڅ منفي خبره ونه کړه. ولې میرمن رحماني د حکومت تر دومره انتقاد لاندې سوه؟ زما په فکر یو لامل یې دا دی چې دا ښځه ده. دا هغه ستونزې دي چې افغانې ښځې ورسره مخامخ وي. له دوی لوړې تمې کېږي، دوی په لویه کچه غندل کېږي.
In response to your
منتقدین وای په امریکا کې د میرمن رحمانی پناه غوښتل د ناتو او امریکا پر مخ ته پیړه و، ځکه دوی د نیلوفر رحمانی نوم په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا په برخه کې د خپلو لاسته راوړنو په توګه یادوه. نو ځکه دوی وایي د میرمن رحمانی قضیه د هغو سړو له قضیو بېله ده چې مخکې له روزنې تښتېدلي وو.
زما په فکر دوی غلط وایي. د دې لومړی هدف دا و چې لوټاسي دې د رسنیو پام نه غوښت. دې له ناتو او افغان اردو څخه نه غوښت چې د دې نوم راپورته کړي. دا هر څه دوی په خپله وکړل. نو د دې کړنې د هغو نارینه وو له کړنو بیلې نه دي چې په لویدیځ کې پاتې شول. دا بې عدالتي ده که ووایو دا تر هغو سړو د ډېرې غندنې وړ ده. هغوی وتښتېدل خو تر اوسه یې څوک نومونه نه پېژني. هیچ چا یې پر ضد خبره نه ده کړې. د افغانستان دفاع وزارت رسمي اعلامیه نه ده خبره کړې چې که دوی هېواد ته ستانه سي توقیف به سي. خو دا هر څه له پیلوټ رحماني سره وسول. په دا سال کې دا څنګه خوندي پاتې کېدای سي؟ همدا خلک هغه وخت چیر و چې دې ته د حقاني شبکې لخوا تهدیدونه راتلل. خو اوس دوی وایي دې ته شرم پکار دی چې خپل ژوند خوندي کوي. زما په فکر هغو ته شرم پکار دی چې د دې ژوند ته یې دوامداره تهدید کاوه او په دوامداره توګه پر دې حملې کوي. د دوی انسانیت چیرته دی؟
What message do you think Miss Captain Rahmani
has to say to the women Rahmani pa panaghtul sar afghan jun ta chatawal paigham warasawa
a role model
think she's done a wonderful
زما په فکر دی شکر کړی چې خپل هیله یې ترلاسه کړې. دا ډېر ښه شخصیت لري. زه هیله لرم چې په افغان پوز کې شزي پوسی چې میرمن رحمانی اوس هم یو ښه شته ده او دا اوس هم شی لاسته راوړنی لري. دا یوازې د افغان شوزو نه بلکې د ټولې نړۍ د شوزو لپاره یو داسې کس ده چې له ژوند او کاره یې شزي هڅېدلی سي. کله چې دا د افغان هوایي ځواک غړی سوه، د شوزو لپاره هیڅ اسانتیاوې نه وې. د شوزو لپاره هیڅ یونیفورم نه و او د دې له کبله دا هر څه تغییر شول. دې نورو شوزو تلاره برابر کړه چې د افغانستان د هوایي ځواک برخه شي. زه هیله لرم په دې کار سره به د افغان هوایي ځواک شتي زړه ماتي نه کړي. د اردو برخه جوړېدل اسانه کار نه دی. نو دغه شتي د رحماني اتلان دي، زما اتلان دي. په حقیقت کې اوس دلته پناه غوښتون کې د میرمن رحماني لقبله پرمختګ ته هڅېږي. په ځانګړي توګه چې اوس په لویدیځ کې د پناه غوښتون کو پر ضد منفي احساسات زیات شوي دي.
You mentioned that there are negative feelings.
تاسو په لویدیځ کې د منفي احساساتو د زیاتېدو خبره وکړه. په داسې حال کې چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ هم د پناه غوښتونکو پر ضد ځینې خبرې کړې، آیا د میرمن رحماني د پناه غوښتنې د رد کېدو امکان شته؟
زه نه پوهېږم نوې اداره به له پناه غوښتونکو سره څه ډول چلند وکړي. خو زه هیله لرم چې ډونالد ټرمپ هغه څه ونه کړي چې په خوله یې وایي. خو دا ویل غواړم چې زما د دندې د دیارلسو کلونو پر مهال ما د وکیلې په توګه هیڅوک نه دي لیدلي چې د پناه غوښتلو لپاره دې له دومره قوي ادا سره راغلي وي لکه میرمن رحماني.
په امریکا کې د پناه غوښتلو پر سر د پیلوټې نیلوفر رحماني پر وړاندې د افغان حکومت د عکس العمل دا چې ولې پناه واخیسته او د دې عکس العمل او عواقب به څه ډول وي، په دې اړه مو د نیلوفر رحماني له مدافع وکیل سره کمبرلي موټلي سره د ملالۍ بشیر مرکه واورېده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
احمد شیبر اور چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟
نیویارک ټایمز ورځپاڼې له طالبانو سره د سولې د هڅو په اړه یوه اوږده مقاله خپره کړې ده. په پیل کې لیکلي چې لومړی ځل په 2001 میلادي کال کې د سولې خبرې په کابل کې په یو هوټل کې شروع شوې. ورځپاڼه بیا وړاندې لیکي چې اروپایي ډیپلوماتانو کوشش کاوه چې د سولې هڅې ژر بریالۍ شي، ځکه چې امریکا په 2001 او 2002 میلادي کلونو کې د اروپایانو برعکس پر دې ټینګار کاوه چې طالبان باید تسلیم شي او روغه جوړه معنی نه لري. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي چې اوس امریکا په دې باور ده چې د افغانستان د جګړې یوازینۍ لاره سیاسي روغه جوړه ده، خو د سولې هڅې یو ډول په ټپه ولاړې دي. ورځپاڼه څرګندوي چې په 2015 کال کې په پاکستان کې افغان حکومت له طالبانو سره خبرې وکړې، خو ژر سره ګډې وډې شوې او د طالبانو د استازو په برخه کې دا سوال پیدا شو چې دوی څومره صلاحیت لري. د طالبانو دغه استازي پاکستان خبرو ته هڅولي وو د سولې په خبرو کې نه پرمختګ او د جګړو زیاتېدو ګڼ افغانان په روسیو کلونو کې دې ته هڅولي دي چې هیواد پریشتي او اروپایي هیوادو ته مخه کړي. اروپا ته په روسیو کې د راغلیو افغانانو په اړه واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه د هغو افغانانو مسله څېړي چې له جرمني بیرته افغانستان ته استول شوي یا به واستول شي. واشنگتن پوسټ په پیل کې د یو شمېر افغانانو نمونه یاد کړی دي او بیا لیکي چې دوی د هغو 15 خپه کسانو له ډلې څخه دي چې روانه میاشت فرانکفورت ته په الوتکه کې انتقال شول، او تمه ده چې دوی او په زرګونو نور افغانان د جرمني د حکومت له لوري د اروپایي ټولنې او افغان حکومت د موافقې له مخې افغانستان ته واستول شي. ورځپاڼه لیکي چې د لویدیځ اروپا له هیوادو به ټول 80,000 افغانان چې د پناه غوښتن لیکونه یې نه دي منل شوي بیرته افغانستان ته انتقال شي. واشنگتن پوسټ د اميري په نوم د یو افغان په وینا لیکي چې وایي لس ورځې مې د جرمني د حکومت په میلمستون کې تیرې کړې او اوس هیڅ ځای نه لرم چې هلته ولاړ شم. اميري وایي چې له 2012 کال راهیسې مې هڅې کولې چې له یونانه جرمني ته راشم او دلته له خپلې مور سره یو ځای شم. که څه هم د ورځپاڼې په وینا د کابل حکومت منلې ده چې اروپایي هیوادونه یو شمېر افغانان چې د مهاجر په توګه نه دي منل شوي بیرته افغانستان ته ولي شي، خو د کډوالو د چارو د وزارت یو مسؤول روح الله هاشمي وایي چې دا یوه لویه ستونزه ده، موږ له اروپایي هیوادو غوښتي دي چې یوازې هغه کسان بیرته افغانستان ته ستانه کړي چې دوی په خپله خوښه بیرته راځي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګړې اچار 19 پروګرامونه هم اوریدل شي. د اداري فساد د دوه قضیو د استناف علني محاکمه په عدلي او قضایي مرکز کې ترسره شوه. په دې محاکمه کې د ابتدایي محکمې لخوا ټاکل شوی جزا تعیین شوه. د محاکمې په وروستیو کې د قضایي پلاوي رئیس ابلاغ کړ چې د محکومینو د تمیز غوښتنې حق خوندي دی او کولی شي چې د رضایت د نه لرلو په صورت کې د تمیز محکمې ته ورشي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
اسم شما بلند قبل شکور وظیفه سرمال تمیز و سرمالی اسکری.
دا په اداري فساد د دوو محکومو تورن جنرال عبدالحی جرات او فرید احمد د محاکمې جریان دی چې د ابتدایي محکمې لخوا په جزا محکوم شوی دی. د استیناف محکمې د لوی سارنوالۍ د نظامی برخې پخوانی سارنوال جنرال عبدالحی جرات چې د 50,000 افغانیو د رشوت په تور په 6 کاله تنفیزي حبس او په کندهار ولایت کې د عزیزی بانک د مشتریانو د خدماتو پخوانی امیر فرید احمد چې د 1,250,000 امریکایي ډالرو په اختلاس په 10 کالو او 8 میاشتو حبس د ابتدایي محکمې لخوا محکوم شوی وو، د ابتدایي محکمې حکم تایید کړ. د دغه دوه تنو علنی محاکمه د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې جوړه او قاضي پردوی د ابتدایي محکمې حکم داسې بیان کړ. د بوبل په دې ډول حکم صادر کړی، موږ درنو اداري جرمونو ته د رسیدګۍ د ابتدایي محکمې قضایي پلاوی دا چې د اختلاس په هدف د تزویر جرمونه پیښ شوي د جزا قانون د 1350 مادې له مخې ته مجموعا په 10 کال او 8 میاشتې تنفیزي حبس، همدارنګه د اختلاس شوو پیسو په بیرته ورکولو او نقدي جزا چې معادل لا شدید دی محکوم، او د قانون 1350 ماده د پرتا فرید احمد نومې پلی شي. د تورن او مدافع وکیلانو حفیظ الله او عرب د دلایلو په وړاندې کولو سره هڅه وکړه چې د محکومینو په محکومیت کې کموالی راشي. د مدافع وکیلانو وړاندې شوي دلایل د قضایي پلاوي لخوا ونه منل شول او د ابتدایي محکمې حکم تایید کړ. اداري فساد او درنو جرمونو ته د رسیدګي د استناف د محکمې رئیس انیسه رسولی وویل
د 50,000 افغانۍ بیرته ورکول او د جزا د قانون د 255 مادې د لومړی فقره سره سم د توقيف له لومړۍ ورځې څخه په 2 کلونو او 6 میاشتو تنفیذي حبس د رشوت د اخیستلو له مخې حکم دی پرته پلی شي.
په کندهار ولایت کې د عزیزی بانک د مشتریانو د خدماتو پخوانی امر د 10 کلونو او 8 میاشتو د حبس په هماغه حکم محکوم شو. عدلی او قضایی مرکز لشاخوا یوی نیمه میاشت راهیس کار پیل کرده چه ویل کی که ده حکومت ده ژمنو پر خلاف یو لړ کوچنی قضیه سیړي. حال دا چه ده مرکز لجوړېدو د مخه د افغانستان لوی سرنوال ویلی و چه په دغه مرکز کې به د اداري فساد ستر قضیه وسیړل شي. د اداري فساد له لویو قضیو څخه چې پام ورته نه دی شوی د ښار جوړونې په وزارت کې د اختلاس او ناوړې ګټې اخیستنې قضیې دي چې له 3 کلونو راهیسې د دې قضیو اړوند 3 تورن په توقیف کې پراته او په اړه هیڅ ډول پرېکړه نه ده شوې. د افغانستان د شفافیت د سار د بنسټ رئیس سید اکرام افضلي پخوا تر دې ازادي راډیو ته د عدلي او قضایي مرکز لخوا د فساد لویو قضیو ته د نه رسیدګۍ له امله ویلي وو. د ده په نظر په محاکمو کې ظرفیت ټیټ دی او دا ویره شته چې عدالت په رښتینې توګه تامین نشي.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
د خبرونه نیمه تر رسیدلې ولسمې بجې شوې دی. رحمت الله افغان څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د کابل امنیه قمندان وایي چې د کابل ښار په نننۍ چاودنه کې 3 کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د داعش ته حضور په اړه د روسیې، چین او پاکستان د چارواکو اندېښنو په ځواب کې وایي چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوې ده. د غور سیمه چارواکی وای په دغه ولایت کې 8 تنه برمتشوي کسان بیرته خوشی شوي دي. متحد ایالاتونو د ترکیې د ولسمشر دا خبره چې وایي لویدیځ ایتلاف په سوریه کې له تروریستي ډلو ملاتړ کوي د خندا وړ بللې ده. د سوریې د بشري حقونو ډله وایي د دې هیواد په شمال کې د یو ستراتیژیک بند پر سر جګړه کې د داعش ډلې یو لوړ رتبه قمندان وژل شوی. په ترکیه کې د حکومت پر ضد په جولای کې د ناکامې کودتا پوځي کودتا د تورونو لومړنۍ محکمه د 9 پولیسو په محکمې پیل شوه چې ویل کېږي د عمر قید په سزا به محکوم سي. او د عراق صدراعظم پوځیانو ته امر کړی چې د ځینو ناپیژندو وسلوالو له منګلو د خبریالې او منطقې د افرا شوقي القیسی د ژغورلو لپاره خپل ټول توان وکاروي.
نسیم شفق د کابل چاپ مطبوعات لوستي او د افغانستان د روسي او تحولاتو په خاص ډول په مسکو کې د پاکستان، چین او روسي د غونډې چې د افغانستان په باره په لون تر سره کړه مطالب او مقالې ژباړلې دي. نسیم شفق مطبوعات ته کتن لري.
د کابل چاپ نن یو ورځپاڼو خپل ډیر مطالب او تبصرې په مسکو کې د 3 اړخیزې غونډې او په دې اړه خبرګونونو ته ځانګړې کړې دي. ملي آرمان ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې مسکو غونډې ته په اشاره لیکلي چې د سیمې ځینو هیوادونو د افغانستان په اړه ګونګ او نامتعارف سیاست غوره کړی دی. د سرمقاله لیکوال ویلي چې دا ډول غونډې چې افغانستان پکې حضور ونه لري د دې هیواد په چارو کې مداخله ده او د نړۍ له سیاست سره هیڅ اړخ نه لګوي. د سرمقاله لیکوال څرګنده کړي ممکن ځینې ګاونډي هیوادونه د افغانستان په اړه ښه نیت ولري خو د افغانستان د وضعیت په اړه د دې هیواد د استازي له حضور پرته غونډې نتیجه نه ورکوي. انیس دولتي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې له روسیې سره د طالبانو اړیکو ته په پام ویلي چې بله لویه لوبه په لاره ده. د مطلب لیکوال ویلي چې دا غونډه ښیي چې روسیا او پاکستان هڅه کوي چې د طالبانو په اړه سره نږدې شي. د مطلب لیکوال د ځینو سیډونکو په حواله ویلي که د روسیې او امریکا اړیکې ښې نشي ممکن مسکو له طالبانو نه پوځي او مالی ملاتړ وکړي. چراغ ورځپاڼې هم خپله سرمقاله هم دې موضوع ته ځانګړې کړې او ویلي دي چې طالبانو له روسیې سره په نږدې کېدو سخت تورداخ په خپلې ټنډې ولګاوه. د سرمقاله لیکوال ویلي چې روسیه او پاکستان طالبان استعمالوي او دوی دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي. ویسا ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي چې پریکړه زموږ په لاس کې ده چې ګاونډیان جګړه غواړي او که سوله. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د افغانستان د اوسنۍ لانجې اړخ دا دی چې د جګړې نوې څپه د داعش او یا تر بل هر نوم لاندې شوي، هدف یې له پولو هاخوا نور هیوادونه دي. سرمقاله لیکونکی وایي چې د افغانستان یو ګاونډی د دې هیواد په لوبو کې ښکیل دی او نور ګاونډیان یې له دې ویرې چې له غځېدونکې جګړې ځان وساتي هلې ځلې پیل کړي. سرمقاله لیکونکي سپارښتنه کړې چې افغان حکومت باید په دې ډول حساسو شرایطو کې فعاله او هوښیاره ډیپلوماسي غوره او مخ په زیاتېدونکي خطرونه کنټرول کړي. او سرنوشت ورځپاڼې په یو مطلب کې د څېړونکو له قوله ویلي چې افغانستان دې د ګاونډیو له مداخلو ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي. په مطلب کې راغلي چې د مسکو درې اړخیزه غونډه د افغانستان په چارو کې څرګنده مداخله ده او باید دا هیواد او متحدین یې د دې لاسوهنو مخه ونیسي.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا قدرمنو اوریدونکو سلام. وای خارورانی نوی تشکیل جوړ کړای او ډیر کسان مقرروي چې د نهیو مربوطه کثافت په نهخه او بیا یې خارورانی ته اطلاع ورکړي. وای چې دا کسان به هر ورځ د نهیې اړوند سیمو کې ګرځي او د کثافاتو راپور به ورکوي. نو بیا چې خارورانی څه کاروایی کوي دا لا معلومه نه ده، کنه په ټول ښار کې د کثافاتو پرتې ډیری او ډیرانونه خوړوند هم لیدلی او هم حس کولی شي. هغه چا پکړل چې د نورو د پیدا کولو لپاره نوي مامورین مقرریږي. د خبرونې په پیل کې یو درې کنجه میز درته لرو چې واورئ صاحب نظران څه بوس بدوي. د ګوړې اچار درنو اوریدونکو، نن مو دغه درې کنجه میز ته دغه درانه میلمانه رابللي دي. د زور زیاتي د چارو کارپوه ښاغلی تورو بریخ، د سولې او بخښنې د چارو ماهره ګلندامه خورزه او د ټولو چارو ماهر د پروفیسور اسیسټانټ بادام جګرخون، ټول په خیر راغلی. بحث به د زور زیاتي د چارو له کارپو ښاغلي تورو بریخ نه راپیل کړو. تورو بریخ صاحب، که دې اوریدلی وي په دې ورځو کې د زور زیاتي ډېرې پېښې کېږي او خلک یې دومره ویرولي دي چې اوس نه څوک بې وخته د باندې ګرځي او نه هم چیرته میلې او ساتیرۍ ته ځي، دا ولې؟
دا ځکه چې د زور زیاتي پدیده کومه نوې پدیده نه ده. او هغه کسان چې هر وخت د نورو په مقابل کې له زور زیاتي نه کار اخلي زورور کسان دي، او هر بنده چې زور ولري باید زور زیاتی وکړي، ځکه که یې ونه کړي نو څنګه به معلوم شي چې زورور دی؟ زه ته ووایه.
نو زورور خو له لرې معلومیږي چې زورور دی، نو زور زیاتی ولې کوي؟
څنګه له لرې معلومیږي؟
له سرې موټرونو نه معلومیږي، له سلګونو وسلوالو کسانو نه معلومیږي، له بې شمېره کورونو او مارکیټونو نه معلومیږي، او ان دا چې د برېښنا د بل له قرضونو نه معلومیږي. که داسې نه ده
نو دغو شیانو معلومیږي، خو زور زیاتی چې وکړي نو بیا ټوله دنیا وپېژني او دلته هم وړ زور تی خبر شي.
اغلې خورزی، ته خو د سولې او بخښنې د چارو ماهره یې، ته د دې وروستیو حالاتو په هکله څه نظر لرې؟
د ما نظر دا دی چې دلته د بښنې، یو بل ته د تیرېدنې او یو له بله د ځارېدنې پدیده له منځه تللې ده. نو ځکه هر یو کوښښ کوي د هغه بل په مقابل کې له زور زیاتي نه استفاده وکړي. که څوک به دې تمه وي چې څوک به یې لیاز وکړي او څوک به نرمه رویه ورسره وکړي، په اشتباه کې دی. نو اوس زه هم پښېمانه یم چې ولې مې د سولې او بښنې په چارو کې مهارت حاصل کړی دی، ځکه تر اوس هېچا هم د ما له مهارت څخه ګټه نه ده اخیستې. دلته لکه د تورو بریج صاحب غوندې د زور زیاتۍ د چارو ماهرین ښه بازار لري.
خورزی، ما ته توهین کوې؟
وبخښه، حقیقت هم دغه دی.
هیله ده چې حوصله له لاسه ورنه کړئ او به حوصلې اوسئ. د ټولو چارو ښاغلی ماهر او پروفیسور اسیسټانټ بادام جګرخون صاحب، ته څه پکې وایې؟
زور زیاتی هغه پدیده ده چې له دا څه کم څلوېښت کلونو راهیسې راټوکېدلې او وار په وار غټه شوې او مختلف اړخونه یې پیدا کړي دي. مثلا حکومتي او رسمي زور زیاتی، شخصي او محلي زور زیاتی، اقتصادي زور زیاتی، سیاسي زور زیاتی، نیمه رسمی زور زیاتی، تعلیمی او تحصیلی زور زیاتی، حتی فیسبوکی او مسکالی زور زیاتی. دا ډول د زور زیاتی نور ډولونه هم شته، خو د وخت د کموالی له امله به ترې تیر شو.
د تا په نظر په دغو ټولو زور زیاتیو کې کوم یو یې ډیر بد او خطرناک دی؟
زور زیاتی زور زیاتی دی، هر ډول یې بد دی او سړی باید ځان ته وساتي.
په څه ډول؟
که نور یې هیڅ هم نشوای کولی نو باید وطن ورته پرېږدي او کډه ترې وکړي.
چیرته به کډه ترې وکړي؟ په خپل وطن کې ترې پټېدای نشي او بل ځای څوک پرېږدي نه، نو څه وکړي؟
که ریښتیا راباندې وایې نو زه هم همدې ته جګرخون یم او له همدې امله مې خپل تخلص جګرخونی خی.
وای سنوی دان دی اعلان شوی دی، راځي چې تری خبر موکو.
څنګه شول هغه کسان مقرر شول؟
هو
څوک مونی ول؟
یو مو د تا د اوخی د ترور زوی، بل مو د ماون صاحب د باجا د خینی زوی، او دریم مو د موین صاحب د تره د زوی د اوخی د ماما زوی.
ډیر ښه ډیر ښه، ټول مو مستحق کسان نیولی دي. تحصیلات څومره وه
صاحب؟ ټول ویل چې څنګه مقرر شو ځانونه په خصوصي پوهنتونونو کې شاملو او که وخت زیاتو انګلیسي کورسونه به هم ورسره ونیسو.
او نو په خالی چپ څوک زده کړې کولی شي؟
هو صاحب ملامت نه دي.
نو سبا ته پوستونه اعلان کوي؟
نور هم خالی شوي دي؟
نه همدغه چې کسان مو ورته ونیول.
نو دا د څه لپاره اعلان کو؟
چې بیا خلک ونه وایي چې په مقرره کې شفافیت نشته.
اوس به مو له ځینو امنیتي پیښو نه هم خبر کو.
مطبوعاتو ته د خبرونه ورکړل؟
او صاحب
کوم خبرونه دې ورکړل؟
یو هغه چې د دښمن دېرش تنه له منځه تللي دي، خو هغه بله برخه یې چې د موږ هم پنځلس تنه له درکه دي ترې وم ایستله.
ښه دې وکړه.
بل مې هغه د لوړې پوستې د لاس په لاس کېدو خبر ورکړ.
په آخر کې مو څه ورسره ولیکل؟
ومو لیکل چې د پوستې ساتونکو په خیر و خیریت سره ځان تر لوی قرارګاه رسولی دی.
د دې خو معنا دا شوه چې پوسته دښمن نیولې ده؟
او صاحب خو همدا حقیقت دی.
د حقیقت بچیه، زر خبر داسې اصلاح کوي چې کومو کسانو لوی قرارګاه ته ځانونه رسولي وو د یوې متقابلې عملې په لړ کې بیرته په لوړه پوسته کې ځای پر ځای شول. یو دوه پخواني عکسونه مور سره واچوئ.
صاحب اوس به وخته فیسبوکیان خپور کړی وي.
پروا نه لري، ورسره ولیکئ چې د خبر اپډیټ.
ښه صاحب.
هغه د سړک د پولو مقصد مې موانی دي، د څلورو یې د ایسته کولو خبر څنګه شو؟
هغه مو صاحب تر ټولو وختي مطبوعاتو ته ورسوه. ښه غټ سرلیک مو هم ورته لیکلی و چې د کاغذ سرک د اتلسو جمپونو یا پولو څخه یې څلور پولې مو د دې لپاره ورانې کړې چې ملکي موټرو ته مزاحمت ونه شي. صاحب دغه پولې یا دغه جمپونه مو رښتیا د همدې لپاره بیرته ورانې کړې؟
نه، د بهرانیانو موټر یې خراب کړی و، هغوی ورانې کړي.
او په پای کې دغه د فیسبوکي مینې کیسه هم واورئ. ګرانه، دا دوه کاله درته لیکم چې را باندې ګرانې، مینه درسره لرم، خو دا راته ووایه چې واده را سره کوې که نه؟ او تم دغه دوه کاله همدا راته لیکې چې ګرانې مینه درسره لرم، د زړه سر مې له ټولې دنیا را باندې ګرانه یې، وبشي واده به هم وشي او بچیان به دې هم پیدا شي، مه ورخطا کېږه. خدا مې وروستی ځل دی چې درته لیکم واده را سره کوي کنه، یا هو یا نه، یو به ضرور لیکې.
وانجلی ټول ورځ د موبایل مخې ته نیولی وي، لږ د کور او ځان ته پام وکړه، ورک دې چې دا مردار موبایل.
دغه ده درځه مورې، ځواب خو یې راغی. لیونۍ، د ما خو پرون د واده درېمه وه، ډېر وبخښه چې وخت مې پیدا نه کړ چې مسج درته وکم او له کوژدې واده دې خبره کړم، ځکه دا دواړه ژر ژر وشول. هیله کوم چې همدا اوس مې بلاک کړه، او که دې وسه وي د زړه له فیسبوکه مې هم انفرند کړه. بای بای. ته ودرېږه چې زه دې هم د خولې خوند ښه کړم. په واده دې هېڅ خفه نه شوم او لا خوشحاله هم شوم، ځکه چې سبا ته مې نښه ورکوي او هغه له تا نه ډېر زیات ښایسته، پیسه داره او قدرت والا دی. بای بای.
پرمانه ننگر نشنا برابره کلی و او برخخیستون کی و صادق سپینغر، سپوکمی، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، نقیب الله لاروی، اوزه حسی اکمت. کلمونگ سرا اریکی نیسی نو دی پوست بکسونوش میری مدادی. کابل چوارلس یاووی، کندهار دوویشت، کندوز یاو، خوست یاو او جلال آباد چلور.
ازادي رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 0000023 شپږ یو، او یا هم 0000422112 یاو یاو پینزه.
کور کلی جوړون کې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا کله له داسې درېمګړي کا سره مخ شوي یاست چې د لانجې پر وخت یې د حال پر ځای جنجال نور هم درته زیات کړی وي؟
هغه تو هېڅ خیر خو بیا له پاسه کې دومره دې تا دومره دې تا نه، ته بې غیرته، څنګه پوله در نو خور پټی وخور، هغه تله ته بې غیرته، دواړه یې مړه سوم.
څه کول پکار دي چې په کور کلي کې لانجې او شخړې رامنځته نشي؟ بیا که رامنځته کېږي هم د حل لپاره کوم کارونه ضرور دي؟
که څوک دماغ غواړي د خپل ژبه که غاښ لاندې ونیسي او جنګ ته ملا ونه تړي.
نن همدا موضوع څیړو، له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوردونکو، اخای تاسو هم ډیرای وخت په خپل خپلوانو او چم گاوند کې لیدلی یا اوریدلی وی چې کله کومه خبره د دوو کسانو یا هم کورنۍ ترمنځ خپګان راشي، بیا ځینې کسان ترغه مداخله او یا هم په مېستل شیطانت ترمنځ کوي تر څو چې وړه خبره په لوی شخړه واړوي. د دوستانو ترمنځ خوابدي، دښمنی، مرګ ژوبله، هغه څه دي چې پرته له پښیمانۍ نه بل څه نه لري. د شکردرې اوسیدونکي ماګل وایي چې په کلي کې د ډېرې کم ځمکې پر سر د دوو کورنیو نارینه همدې د ځینو کسانو خبرو چې لیونه بل ته اوړي قتل ته واچول.
په دومره کې پټي باندې او پله باندې د دوی جنګ سو، دوه نفره راغسې یوازې دوی کسول اچي د کاکا زمن مثلا هغه تو هېڅ خیر خو بیا له پاسه کې دومره دې تا دومره دې تا نه، ته بې غیرته، څنګه پله در نو خور پټی وخور، هغه تله ته بې غیرته، دواړه مړه سو، مثلا هغه مړ سو، هغه مړ سو، پله پټی ټول شان میراث پاتې سو. درېم نفر راغی دغه جایداد په سر کې نه سو ضرور خور نه، باید موږ پله پسې ونه ګرځو، پټي پسې ونه ګرځو، اول په کلي باندې په مصرانو باندې دا خبر اصل پاسل کو، بیا که په مصرانو نه په کلی نس بلا په دا متر پټی پسې پریدی دسی وی خوري چا ګورته وړي سي دوی مثلا نيسي ډیره دا خبره جریان لري.
ما مګول وایي چې یوازې په کلی کې نه بلکې په کورنیو کې هم د ځینو کسانو مداخله دي سبب کیږي چې کورنۍ سره تیت او جلا کړي.
خبر ده شر سی او فاميلي کې او جنجال راځي نه خبر غټي کې هم شای راځي فغه کې او غوړي سوله وکي خوخه تم نصیحتو کې ګور تم نصیحتو کې یا مثلا ان ضرور ته نصیحتو کړندار ته نسکي هغه مثلا بل رقم منافقت کې یغه ته یو شای وای یغه ته بل شای وای د دوی جنگ نورم زور کېږي نورم د دوی غوسه ډیریږي نه د سپه چړایونه کې د مخ په افغانستان کې دا خبر نه ده خو دا خبر دریم په افغانستان کې خوخه ان ګور جنگ یا مثلا د ضرور دیرندار جنگ دهم نفر راځي پیغی که جنگ آشی جنجال دیره و خبر غطی گی
کلا نکلل ورو خبر ستری لنجی جوری شی نورلا کوچای وی پا کوچیانو که هم داسی کسان شتا چه ورو ورو خبرو تا لمن وی بیانو هم آقا وی چه نارینا یا بل پسی توپک گرزه وی نورلا کوچای پا دی اکلا دی خپل دی تر دی زوی کسا که وی
نجوری که سرا دست کم خود غصری خبر باید ترانو دی دا وی سغردی خسرای و من تخپلواک ناک او د خیر خبره کوله خیر د ماشومان یو کار سوی او یا بد کار سوی او جنجال سوی موږ نه غواړو دا شی وسره وکړو ا خبره قتل ته وړي زبط کی سره وسره یو سره پوزیشن وایزل تا کم نیم بل وایزل تر کم نیم زمانه بده وایز زمانه ما هغه وړا خبره قتل نو کی اخر بیا هم سپین سره کینی کسر وخ کړه بعد انده هم سره بده کی خزي ورکی روستا بیا هم سره کینی موږ به د خپل وخت کې دغه څه قصه تر سره و بس تاسو په ناشې زبانه وسره مړ کړو راځي سره مړ کړو راځي سره سره مړ کړو دا قصب سي حکومت لاړه بنجان سو یو رزه ته سره وی کی سره واوري سره معمولی خبره به سره دا ودا لاندا دا که څلوخ ته کولو بیا خدای مې دغړانه باندې دا اوس ملک د مسره رسمي اوس خپل رزه مقابل کړو درې درې زه ما خپل ملک بس به زه درې کوم دا 2000 لانجه 2000 غمونه 2000 قصې دغه جې کړي تر بل خو پرې دا خپل رو سکنه ورو زه درې کوم دا دا اوس موږ سره روان سره جنجال دا تر بل دې منی ورو دې منی زه دا غشه د حکومت خدای دې کوم ورزه دا دیو پلار اولاد دا دیو مور زمون دي بس خو کاسره بیره سولا دا جنجال دي ستا تا د سيو کړه ما د سيو کړه ما تا غا سيو خبره ده بس ته مانچا بس پنجاب بس بل خبره سره کی ته سو خبره کې د وخت ته تکار کتلې
په بغزانانه کې دوکاندار لیلا وای چی په خپلوانو کې دوه کورنۍ وسام دي هم دي خپل منځي شخلو لواجی په خپل سیمه کې نشي وسیدلې کورونه چورشول او باغونه کلیوالو ته پاتې دي
منس که چلور کسم رسول چلور کس کنه اوس دام افسوس کهی طرف مقابل هم افسوس کهی آغم فرار ده آغم فرار ده دیری وقت من دوی سر تماس نیست ولا دا چنگ دستو من ویل دی من خبر تاسه و نمانه لا یا ویل زیم بل ویل زیم آغا ویل زیم آغا ویل زیم سلم ناسیتو نمک خدای لپارا دیده نه چه نجوری گی لعنت بدیم زکا چه تاسی پا مزکا جنگ هوایی داد نه چوکی پشاکی نیوری خرد پا سوله سل بام ویله نکی ناستل سوله تا یه را سرکی نه ناستل آخر دوارا برکدی آغام فرار ده آغام فرار ده وست مزکا بل سوپری دره هم گره مزکا کاری خوری باغی خوری یا باغ دانو چه حیران سه سن ندی چه آغا که ندی آسلات هم سر خوری تول مال دی یو کورم چور ده دی بلم چور سو او پاتی سو باغون هم زکه کلای خوری دست
لیلا وایی چه زینی وقت ده دریم گری شیطانت دیدی سبب کیگی چه دو کورنه یو بلد دوم رتوان ورسوی چه بیا دواره لملک نه پتیخ تکری هغه تر طول خکار ده غصی پر وقت صبر او اوسیله گنی
دونه یو عادت خراب لری دو نفر جنگ کهی ایواز بل پک سوله و کی آرامی کی سره آغا ورچ بل دوی خاموش کی نه 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 دوی پکلاس که ده لای تازه کهی لای تازه کهی داخل دیر خراب کرده دیر ناروا کرده شریعت اسلام نم غلط کرده ام دقا وره خبر تاویل ماویل خسی خسی پس شراره سی و جیک سی و لوی سی و لوی سی نارینه و ترسی که خبر خبری نه بس تیره کشت خون ترسی اول اسلال زان شروع که چوک دیماغ اگاوری دقا خپل زبه که غاخلاندی و نیسی او جنگ تملاو نتاری هیچ وقت به خشونت نه په کورنۍ کې راسي نه په قوم کې راسي او که نه نو خپل زبر تیرک یو شروع کی یو جنگ ته ملاو تاری پسې دی جنگ نه خپړو نه او بیا انسان کشی و مثلا نارینه و ته خبر رسیږي چې یو بل وزنی دښمنیانی فراری گی و دا و آغا سلوره خبری چجوری
د لغمان اوسېدونکی جاوید بیا په خپل کلي کې د هغې کورنۍ کیسه کوي چې یوولس کسان یې د نورو د مداخلې او شیطانت له وجې مړه شول.
حتی تر یوولسو پورې مړي د یو سړي له خوا نه البته ورسېدل. مجبوره ده چې یوه کورنۍ خصوصا د مقتول کورنۍ خپلې سیمې نه د خپل ټاټوبي نه پاڅېږي یو بلې سیمې ته ځي. نو هغه خلک بیا وایي چې مثلا فلاني د فلاني د لاسه کډه واخېسته. ځینې وخت داسې چې دواړه کورنۍ له یو بل څخه ډېر لرې فاصله ولري. زما پلار چا وژلی، دغه خلکو وژلی، زه یې نه پېژنم، د تاکس راړم. نو دغه د عکس له طریقې نه مثلا د ده پکې هم خپله شخصي ګټه وي. ورته وکړئ چې دغه خلکو ستا پلار وژلی، دغه سړی دغه دغه کار کوي، دا خلک یې مجبوره کوي چې غچ واخلي.
زموږ همکار روحلا انوري په کونړ کې له حاجي مهراب سره د شخړې پر وخت د دریمګړي د مداخلې او شیطانت په اړه خبرې کړي. هغه هم وایي چې دا کار ډېرې بدې پایلې لري.
دلته زموږ ګاونډیانو یو دوه کسانو لږه حقوقي مسله وه، بیا به دې کې لفظي شخړه وشوه. د لفظي شخړې نه خلک کېناسته او جرګه یې وکړه. بیا به د یو کور ته کمرې غورځېدې، دا به راغی جرګهمارو ته به کېناستو چې ما کور ته را پلان کې کمرې راړتی. هغه به چې ورغی ورور ما باندې شهید تیر کړه، ګواره باندې تیر کړه. ما تاسو هغه د پښتونوالي تیږه مې د سیخو دېده او زه ستا کور ته کمرې نه درارتم. خو زه څو ورځې بعد چې خبره ورورو دغه کېده، د کور ته کمر وغورځېد. کمر چې وغورځېد، هغه کمر په ګوړه باندې ککړو چې هغه وکه د ګاونډیانو. بیا د کور باندې شکي شو چې یاره دلته د ګاونډ کې نور چاکه ګوړه نشته، دی کېدای شي د دې کور نه دا کمر راولېږي. درېمګړی کس وو، هغه به کمر شتیسته لاس په لاس ونیول شو. نو ټولو خلکو ته ثابته شوه چې یاره بالکل د هغه کمو خلکو تیږه چې خو دی هغو سرغړونه نه ده کړې او درېمګړی د عمل کوه.
حاجي مهراب خپل سیمه کې د یو بلې شخړې کیسه هم کوي چې درېمګړی لوی کړې وه. هغه وایي چې بیا هم دا درېیم کس د کلي له خوا جریمه شو.
یا دوه کورنیو لانجه وه، بیا د یو کور باندې به د شپې ډزې کېدې. هغه چې به ویلې تا را باندې کړي او ما نه دي کړي، شهید ګوا چې لري وې نه. درېمګړی کس د عمل کو. بیا ولس راټول شو، یو لک او شل زره کالدارې ته جرم واخیسته. یو قلبه لکه د ولس ناغه کړه، هغه پې حلاله کړه او پنځه لکه روپۍ بیا په هغې بانده کېښوده. که دوه کسانو لانجه وه او درېمګړي د شرارت کار وکړو، خلک به اتفاقه کا به حکومت وکړه. نو په اتفاق باندې په چا حکومت نشي کېدی، هغه هم دغه ګټي.
بی بی ګل د کابل د چورهی قمبر سیمې په خیمو کې اوسېږي. هغه وایي چې د نارینه او ترمنځ لانجې درېیم کس دومره وغځولې چې تر قتله ورسېدل. اوسې خاوند او زوی بندیان دي. دې ته یې واړه بچي په خالي میدان په وګینس پاتې دي.
از موږ مشرانو پر یو دوه کاله کې تیر سو، پر یو باندې لس کاله کې تیر سو. د لس کالو انک د خوار کې اوس پلاستیکان راته ټول کې یو بره ته راوړي. دا د خوار نه د چیز خوار ته واستو. په جون مو د کابل نه ولیدل نه د خواران خبر په د کابل باندې وژای ته ژای په هغه ته کدو غونې لرو د ماشان لرو د سار د نه لرو چې وخرو. دا کوچنی ان مې د س کوچنی کوچنی د په هغه ته چې کدو غونې دوای دوغون شي چې په خله کې واچو.
زبط پاتا یا کسر شکنا.